سلامونه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې. لازم رادیو څخه د مازدیګرنۍ خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د رواني خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې ورچې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې به د لړم په درویشتمه اعلان کړي. دا هم ورچې د افغانستان ولسمشری مانی وایي طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي او له افغان حکومت سره دې خبرو ته کښېني. دا او یو شمېر نور مهم مسایل وروسته راځي، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سر ټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان نیټه اعلان کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له ولسمشر اشرف غنی او حکومتي مشرانو سره کتلی دي، او انقره وایي له واشنګټن سره یې د هغه برید په برخه کې همغږي درلوده چې ګمان کیږي د داعش ډلې مشر به پکې وژل شوی وي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړني نتایج به د لړم په درویشتمه نیټه اعلان شي. د کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانۍ نن په یوه خبري غونډه کې په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل.
بالاخره به می نتیجه رسیدیم که ما باید نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را د 23 عقرب اعلان بکنیم.
تاکل شوی و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې یا میزان په 28 اعلان شي، خو کمیسیون وروسته له دې چې د دې ژمنې په عملي کولو کې پاتې راغی له خلکو بخښنه وغوښته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې ځنډ علتونه شفافیت ته پاملرنه او تخنیکي ستونزې بللې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې یا میزان په 6 نیټه وشول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره په جلا غونډو کې کتلي دي. د ارګ ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د افغان ولسمشر او خلیلزاد د کتنې په اړه وویل:
موارد بوده که برای یک سال پایدار و برنامه خود حکومت افغانستان روی از او بحث شده. برای جمهور افغانستان صلح کلویت داره، صلحی که پایدار باشه، صلحی که تمام ارزش های 18 سال گذشته ده و محفوظ باشه.
اجرائیه ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې عبدالله او خلیلزاد په خپله کتنه کې د سولې د هڅو په افغانستان کې د عادلانه او دایمي سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. ښاغلي خلیلزاد همداراز له افغان سیاستوالو سره د کتنو په لړۍ کې د ملي محاذ ګوند له مشر سید حامد ګیلاني سره هم کتلي. ګیلاني ازادۍ راډیو ته وویل داسې ښکاري چې دا ځل د سولې د خبرو پیل ته جدي اراده شته. خلیلزاد یو شمېر هیوادونو ته خپل نوی سفر د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته له تلو پیل کړ. نوموړي د جمعې په ورځ په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره وکتل. د شمال امنیتي چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو د حملو په ځواب کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 350 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکړل او ویل چې په وژل شویو کسانو کې د قاری علاءالدین، قاری محمد الدین او قاری حمیدالله په نومونو د طالبانو درې سرګروپان هم شامل دي. ښاغلی یورش وایي دا نښته تېره شپه د پښتونکوټ ولسوالۍ په خواجه موسا سیمه کې وشوه چې په ترڅ کې 4 افغان سرتیري هم ټپیان شول. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان همداراز د یو ماین په چاودنه کې د 50 ماشومانو د وژل کېدو خبره هم یاده کړه. د یورش په وینا پیښه د پښتونکوټ ولسوالۍ په ګدای کلا کلي کې شوې ده. ویان یادونه وکړه چې دا ماین طالبانو پر افغان ځواک کونو د حمله لپاره ځای پر ځای کړای وو. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ترکیه دفاع وزارت وایي انقره او واشنگتن د هغه برید په برخه کې همغږي درلوده چې ګمان کیږي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي به پکې وژل شوی وي. د ترکیه دفاع وزارت نن پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د سوریه په ادلب ولایت کې د تیرې شپې د پوځي عملیاتو له پیل مخکې د دواړو هیوادونو د پوځي چارواکو ترمنځ همغږي وشوه، خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکایي رسنیو نن سهار وختي راپور ورکړ چې ګمان کیږي د اسلامي دولت ډلې فراري مشر به د ادلب ولایت په اړوندو سیمو کې د امریکا د هوایي ځواک په حمله کې وژل شوی وي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په برتانیا کې دی تایید کړي چې د امریکا یو پوځي هلیکوپټر د باریشا په نوم کلي کې یو کور او له کوره بهر یو موټر په نښه کړل چې 9 کسان پکې ووژل شول. سپینمانی وای په پام کې دا چې ولسمشر ډونالد ترامپ نن یو ډیره مهمه وینا وکړي، په غالب ګمان ترامپ به د همدې مسلې په اړه خبرې وکړي. د عراق د بشري حقوقو نیمه دولتي کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې په پلازمینه او جنوبي ښارونو کې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې لږ تر لږه 35 کسان وژل شوي. د بشري حقوقو لپاره د عراق عالي کمیسیون پرون وویل تر ټولو زیات مظاهرچیان په جنوبي ښار ناصریه کې وژل شوي چې شمېر 1500 ته رسیږي. د کمیسیون د راپور له مخې په بغداد کې د مظاهرو په ترڅ کې 10 کسان وژل شوي او 2500 زیات نور ټپیان دي. او رستای خبر د پیکینګ لوی هوایی ډګر چې 35 میلیارد ډالر لګښت پیره شوی نن رسمن پرانستل شو. د ډاکسینګ هوایی ډګر د پرانستو هدف د پیکینګ پر نړیوال هوایی ډګر د فشار کمول بلل شوی. له دې هوایی ډګر څخه چې څلور الوتکرخې لري، لومړنی پلان شوی الوتنه نن د ایر چاینا د الوتکې په وسیله بنکاک ته وشوه. تمه ده چې تر 2025 کال پورې به د ډاکسینګ هوایي ډګر له لارې هر کال 2.5 میلیون مسافر تګ راتګ وکړي او دا شمیر به وروسته 100 میلیونو ته ورسیږي. د ډاکسینګ د هوایي ډګر ساختماني چارې په عراق کې زیږیدلې انجینیر زها حدید ډیزاین کړي دي. شاوخوا 50 بهرني ایرلاینونه په پام کې لري چې په چین کې خپلې ټولې یا ځینې عملیاتي چارې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د هوایي ډګر ته ولیږدوي، خو ایر چاینا او نور شریکان به یې خپلو فعالیتونو ته له کپیټل هوایي ډګر څخه دوام ورکړي.
خبرنامه ول ازادي رادیو څخه واوریدل وړاندې خبرونه کې در راپورنو موضوعات لرو. د تلی د شپږمې د ولسمشیزو ټاکنو لومړنۍ پایلې ولس ورځې وروسته د لړم په درويشتمه اعلان کیږي. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبان د تاوتریخوالي لاس واخلي او افغان حکومت سره د خبرو تکینی. په کابل کې یو شمیر بزګرانو د دوی کرنیزو محصولاتو ته د مناسب بازار د نشټوالي لامل د یو نمایشي حرکت تر سره کولو سره د کرنیزو محصولاتو تابوت خاور د وسپره. د ژمی پر رسیدو سره د سوانګ توکو بیل وړي شوې دي. کابل خاریان د حالت اندېښمن کړي دي. د افغانستان له سلور لوی لارو درې مهمه ډېرې نام نه دی پټه راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې ورچې د نتایجو راپورونو مخې د اسلامي دولت ډلې یادایش مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو ده. د انصاف پلټ کې او د ورکو شو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبرېږي. هله ده ملکه موفقه. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.15 صفو د هیواد په ټولو لوی خرونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. د خبرونې د سر موضوع دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې به د روانې لړم میاشتې په 28مه نیټه اعلان شي. د یاد کمیسون مشر هوا عالم نورستانی په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل دوی دا پریکړه د چا د فشار له امله نه بلکې د ټاکنو پایلو کې د رونوالي پر بنسټ کړې ده. امید زهیرمل د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورغله او دغه خبري ناشته تعقیب کړي ده. نور جزئیات په لدس خواورو. زهیرمل صاحب مهرباني وکړي نور څه خبري وشوي په کانفرنس کې هغه کې د شوریدونکو سره شریک کړي.
bale وېسال صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه کڅ هم د ټاکنو خپلواک کمیسون ل دې وړاندې خپل جوړ شوی طرز عمل مخې باید د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې امیزان میاشتې په 28مه نیټه اعلان کړي وای. خو د دې نیټه پر رسیدو سره د دې کمیسون مشر خلکو بخنه وخته ویل چې وای نشول کولای د زنو سنزو لکه بل دغه پایله خلکو ته اعلان کړي. او تر خوای بیا یو بل کمشنر ویل چې چیرې دا د کمیسون رئیس په ځای وای نو هغه کسان چې ناغېړي کړي لوی څارنوالۍ ته به ماري څارنوالۍ ته به ماري فکر وای. خو د دې موضوعاتو برخلاف نن یو ځل بیا د ټاکنو خپلواک کمیسون په خپل لاس جوړ کړي طرز عمل تر پخو لاندې کړ او ویل چې دوی بعد ولسمشۍ ټاکنو لومړنۍ یا ابتدایي پایلې چې دغه د لړم کم یا عقرب میاشت په درویشتمه نیټه اعلان کړي. د دې کمیسون مشر هوا عالم نورستانی نن نږدې 2 بجې د کابل په خپل خبري ناسه کې ویل چې دوی نه غواړي شفافیت د ټاکنو هغه د سرعت قرباني کړي، نو له همدې کبله اړتیا ده چې دوی کار ترجمن ووسی، په دقت باندې کار وکړي او خلکو ته رڼې پایلې اعلان کړي، او دا وخت ته اړتیا لري. یو مهمه موضوع چې د دوی د خبرو په اوږدو کې مراجعه شوه هغه ده چې د ټاکنو د بایومیټریک رایو شمیر او ترخوای د پایلو اعلان او هغه وروستۍ کره اعلان نیټه چې ده هغه د مدیریت برخه چې ده هغه د درملوک کمپنۍ په لاس کې ده. دا قرارداد له مخې چې دوی کړی دی هغه څه چې وروستۍ ارقام دوی ته ورکوي، نو بیا به د درملوک د ارقامو پر اساس باندې بالاخره دوی را پایل اعلانوي. د مهم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو بل کمشنر خغلی عبدالله څلور دلایل ذکر کړل چې دغه پایلې نګری دومره وخت ونیو. دوی ویل یو د موادو لیک په خپل وخت باندې ونه شو چې مرکزی دفتر ته ټول مواد څه ډول په خپل ځمان چې اړینه وراغلی وای باید. دویم ډیر کله په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د څارونکو لخوا اعتراضونه وشول، او دوی په دې ورسوي کې یو یادونه ده هم وکړه چې دغه د قفل مسله یا د سلسله میره چې نګری 3 ورځې وخت ونیو. دغه ضرور مسائل د دې سبب شول چې دوغ منرجات وخت ونیو.
اندېښنه پړه هم کېده شي زهرمل صاحب وايي یو لړ ټیمون اندېښنې خوده لیدي چې
ځندور ته منو. بلې یو خبره دغه د درملوک ته کمپنۍ په اړه باندې هم چې خغلی عبدالله او ته اشاره وکړه چې ناغېړي په دې برخه کې شوې ده، او هغه قرارداد چې د احصایي او معلوماتو ملي ادارې له خوا نه دوی سره شوې په دې اړه به موږ سره سیړنې وشي چې ولې دغه یو کار شو. اندېښنې هم زیات شته دوه د ټاکنو مخکښ ټیمونو چې دواړو په بیلابیل وختونو کې د بریا خبرې کړي دي، د دولت جوړونکو ټیم او ثبات او همپالنې ټیم، دوی دواړو په دې اړه باندې اندېښنې شریک کړي. مطلب موږ سره په خبرو کې د دولت جوړونکو ټیم البته څارون کې داوود سلطان زوی په خبرو کې ویل چې دا بهیر دوی لپاره منلو نه دی، ځکه لا هرو خان نه چې ولې دغه سیاو کار کیږي، او دغه پښتنو ځوابونه باید کمیسون پر نه ټول باندې خلکو ته ورکړي. ثبات او همپالنې ټیم هم دغه اندېښنه سرګنده کړي ده، ویل چې په دومره ځن دوی لپاره منلو نه دی.
ډېر زیاته مننه ظهیر مل صاحب چې ورستي جزئیات مو د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو په اړه وړاندې کړ. البته بیا هم یادونه کوو چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې 12 ورځې وروسته به د لړم په 23مه د میزان د 6مې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان ولسمشر مانی وی طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي او له افغان حکومت سره دې خبرو ته کینی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبری ناسته لرله، او هلته د ولسمشر د سفرونو په اړه هم معلومات شریک کړي دي. زما همکار رحمت افغان د دغه خبری ناستې پوښښ لپاره ورغلی او همدا شېبه سره په سټوډیو کې. افغان صاحب خیر راغلی. په پیل کې کېدای شي اوریدونکو ته ووایه سې ښاغلي صدیقی کوم مواردو ته اشاره وکړه او څه ویل؟
بلې وصال صاحب، تاسو ته د آزادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. صدیق صدیقی د رئیس جمهور سفر جاپان، توکیو، همدارنګ آذربایجان او اندونیزیا ته په دې اړه باندې معلومات ورکړه. دوی وویل چې افغان ولسمشر په جاپان کې له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د معدنونو د کانونو په برخه کې د پانګونې اچونې په اړه خبرې کړې دي، او دوی جاپانیانو په دې اړه لیوالتیا ښودلې ده. همدارنګه د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه هم ځینې څرګندونې لرلې. ښاغلی صدیقی خبریالانو ته وویل چې افغان ولسمشر له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په طرحه باندې چې د افغان حکومت لخوا جوړه شوې ده خبري او بحث وکړ. همدارنګه صدیق صدیقی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه طرحه سولې ته د رسیدلو لنډه لاره ده، او له نړیوالو یې غوښتل چې د دغې طرحې ملاتړ وکړي. زلمی ښاغلی صدیق صدیقی وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان ولسمشر سره په دې اړه باندې همدارنګه په یو شمېر نورو مسایلو سره خبرې وکړلې. وصال صاحب، دا په داسې حال کې ده چې کله نه چې د امریکا ولسمشر د افغانستان د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې خبرې لغوه کړې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له روسیې همدارنګه له بلجیم نه وروسته کابل ته راغلی ده، او په دې اړه له افغان چارواکو سره کتلی دي. د زلمی خلیلزاد له ولسمشر سربیره له اجرایي رئیس سره هم په دې اړه باندې خبرې کړې دي. اجرایي ریاست د یو اعلامی له مخې ولیدل چې زلمی خلزاد له افغان اجرایي رئیس عبدالله سره د سولې همدارنګه د انتخاباتو په اړه باندې خبرې کړې دي. زلمی خلزاد همدا مهال په کابل کې ده او له افغان رهبرانو سره مشرانو سره چې په هغه ډله کې د جمعیت اسلامي ګوند له مشر صلاح الدین رباني او همدارنګه د ملي محاذ ګوند له مشر پیر سید حامد ګیلانی سره کتلې دي او ورسره معلومه سي چې زلمی خلزاد له نورو کومو چارواکو سره ګوري.
بلې افغان صاحب دا خبره هم ملته وشو چې د زلمی خلیلزاد راتک کابل ته په دې معنی دی چې د سولې د مذاکرات چې وړاندې لغوه شوی بیا پیلېږي.
په بار بار خبریالانو له ښاغلي صدیقي نه په دې اړه پوښتنې وکړلې، خو که څه هم صدیقي په دې اړه باندې روښانه ځواب خبریالانو ته ورنه کړل، بیا هم ټینګار وکړل چې له امریکا سره د افغانستان په بیلابیلو برخو کې روابط یې اړیکې دي. له دې سربیره چې له سولې په مسالې ورسره خبرې کړې، په یو شمېر نورو مسایلو هم ورسره خبرې کړې دي، خو چې د ملي محاذ له ګوند د مشر سید حامد ګیلانی سره موږ نن مرکه کړې ده. سید حامد ګیلانی ازادي راډیو ته وویل چې د زلمی خلیلزاد خبرو نه داسې معلومه ده داسې اراده و چې یو ځل بیا امریکا غواړي د افغانستان د سولې خبرې له سره پیل.
ډیره مننه افغان صاحب. کوربدان زما همکار رحمت افغانو چې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د خبرې ناستې هغه وروستي جزئیات چې د ولسمشر د سفرونو په اړه او د زلمی خلیلزاد کابل ته راتګ پړو تاسو سره شریک کړل. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري او دا مزدګرنۍ خبري مجله د چمده شبه د کابل استودیو څخه په ژوندۍ بڼه خبري کی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ژمی پر رسیدو سره د سونګ ټوکو بیل وړې شوې دی په دغه راپور روست راځي. خو اوس راپور دا دی چې په کابل کې یو شمېر بزګرانو د دوی کرنیزو محصولاتو ته د مناسب بازار د نشټوالي له امله د یو نمایشي حرکت په ترسره کولو د کرنیزو محصولاتو تابوت خاورو ته وسپره. دغو بزګرانو د افغانستان نوین د غیر دولتي سازمان په همغږۍ د یک شنبه پر ورځ د پارلمان مخې ته اعتراضیه ننداره ترسره کړه. اعتراض کوونکو د کرنې او سوداګرۍ پر وزارت او د نور مو سټانډرد پر ادارې تورو لګو چې د دوی ستوندو ته رسیدنه نه ده کړې، خو دغه بنسټونه یاد تورونه نه مني. د دې راپور تفصیل د خان محمد سین سخاورو.
دغه ننداره د افغانستان نوین د ټولنې غړو او یو شمېر بزګرانو حکومت ته د خپلو اعتراضونو د رسولو په خاطر د ملي شورا د ودانۍ مخې ته ترسره کړه. د دغه ټولنې غړو کرنیز محصولات په یو تابوت کې ځای پر ځای کړي وو. سو مخاطبینو ته وښی چې کرنیز فعالیتونه د حکومت له مرستې پرته مړه دي. د دغه ټولنې مسؤلینو وویل په تیرو 15 کلونو کې حکومت د بزګرانو د ستونزو هوارولو او کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په خاطر هیڅ هم نه دی کړی. د عزیز په نامه یو بزګر وایي
زراعت ما روز به روز پایمال شده را این میوه افغانستان
دو کرن وضعیت مورز پورز خرابیگی د افغانستان کرنیز محصولات لکه پیاز، الوگان، انار، انگور او داس نور ډیر ښه کیفیت لري خو بازار نه لري.
عزیز وای د اقتصادي ودې لپاره یوازې د کرنیزو محصولاتو زیاتوالی کافی نه دی، بلکې د خرڅلاو لپاره باید بازار وموندل شي. د مناسب بازار او سرځایونو نشتوالی، له پاکستان سره ترانزیتي ستونزې، ملي منابعو ته نه لاسرسی او د تولیداتو د بسته‌بندۍ نیمګړتیاوې هغه ستونزې دي چې بزګر او باغ لرونکي ورسره مخ دي. د دغه ټولنې رئیس عبدالنصیر رښتیا په دغه اعتراضیه ننداره کې له ملي شورا وغوښتل چې یاد ستونزو ته پام وکړي.
ما امروز پیش پارلمان افغانستان آمدیم. اگر
مون د افغانستان د ملي شورا مخې ته راغلی وو که د ملي شورا غړي په رښتیا سره غواړي چې د خلکو پر وړاندې خپل له لاسه ورکړی باور بیرته ترلاسه کړي، دغه وزیران دي ډیر ژر سلب اعتماد کړي.
ولسی جرګه کې د خلکو استازی احمد سیلاب چې د دغه اعتراضیه ننداره په سیمه کې موجود وو د بزګرو د اندېښنو په اړه وویل.
موږ خو سلبي صلاحیت هم نسو کولای ځکه چې وزیران ټول سرپرستان دي او موږ د قانون مطابق فقط د وضاحت غوښتونکي کېدلی شو. د سلبي صلاحیت تر څو چې کابینه جوړه نه سي او تر څو چې نوي ریاست جمهوري انتخاباتو نتیجه معلومه نه سي د قانون مطابق موږ د سلبي صلاحیت
مخکې له دې د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي و چې د وچ او لمدې میوې او سبو حاصلات د تیر کال په پرتله 10% زیات شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
من نه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یاست، تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې دغه راپور نه چې په روانه مجله کې خبريږي هلته هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com. د ژمې پر رسیدو سره د سونګ ټوکو بیل وړې شوې دي. کابل خاریان د حالت اندېښمن کړي دي، خو کابل خاروالۍ او د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي دوی د سونګ ټوکو د بیو د کنټرول لپاره کومه لایحه نه لري. د دې موضوع تفصیل له نجې صاحب څخه خبرو.
گل رحمان په ژمی کې د خپل کور د توت ساتل لپاره له خزلو د سونګ ټوکی راټولوي. وایي سکل د سونګ ټوکو بیې ډېرې لوړې دي او نشي کولی چې په بیې واخلي.
دلته دغه کاغذونه ټولو دا بوتلونه دي لپاره چې ژمی را روان ده. لرګي به داسې نه خو ګران دي، تر ګاز هم قیمت دي، دغه قیمت دي لپاره چې دا خپل گزاره مزاره په باندې وګورم. البته جام خپل نه ده پکړی باندې وسی یو خمسه دغه لپاره موږ راشي نه ټولو.
د ژمی په رانګدې کې دوه سره یو ځلی بیا د سونګ ټوکو بیې مخ په لوړېدو دي. کابل خاریان هم دې حالت اندېښمن کړی دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې د یو خروار لرګیو بیا 9000 افغانۍ ته پورته شوی. د کابل ښار اوسیدونکی جعفر د سونګ ټوکو د بیو لوړېدو اندېښمن کړی.
کاروبار نه یاغنه نو په چی به واخلي لرګي. موږ دا غواړو حکومت نه سي لږ ضرر ځاني راسي، نرخونه راکته سي، لرګي ارزانه سي.
خو د کابل د افشارو په بازار کې یو لرګي پلورونکی حاجی اسلام وویل لرګي ځکه قیمته شوی چې وس ډیرې لرګي له وزیرستان څخه افغانستان ته راځي.
ایلات سپیس کې کامیاب تاسو
د لرګي د بیل لوړېدو لامل دا دی چې دننه په هیواد کې نه پیدا کیږي او تر ډېرې له بهر څخه راوړیدو. یو خروار لرګي مونږ په 1500 تر 4000 کلدار واخلو او دلته له 1000 تر 8000 افغانۍ پورې پلورو.
که څه هم کابل ښاروالي د سونګ ټوکو د پلورونکو لپاره کومه ځانګړې لایحه نه لري، خو د کابل ښاروالۍ ویاندې نرګس مومند د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سونګ ټوکو له پلورونکو غوښتل چې بیې راټیټي او خپل ټوکي په مناسبه بیه وپلوري.
موږ د ټولو هغه کسانو څخه چې په دغه برخه کې کار کوي هیله کوو تر څو د دې لپاره چې خلکو سره هم مرسته وکولی شي ستونزو روپۍ کنه کې په دغه برخه کې همکار اوسي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت هم وایي د دغو بیو د کنټرول لپاره تر اوسه کومه طرحه نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت ویان سمیر رسا وایي په راتلونکي کې به په دې اړه غور وشي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
بل راپور ده چې د افغانستان له سلور لوی لارو درې مهمه ډېری نام ندي. موټر چلوونکي او خلک وایي دغه نام نه یو د دوی چارې له ستونزو سره مخ کړي، خو د کورنۍ چارو وزارت وایي د هواري لپاره به اقدامات وشي. د نور حال زما همکار شریف الله شرف اتره کوي.
لوی لاري او د نام نه یو لوی ستونزه. نیاز محمد چې د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکی دی وایي هر ورځ د غلارې د درنو جګړو شاهد وي او په یاد جګړه کې خلک د سپار په توګه کارول کیږي.
2000 روپۍ سره مخامخ هر ورځ د سړیا سره مخامخ سالار کې یو کټار چیرې په د شخصي ټیلرانو جوالونو وي مړه په پرژملانه په بغلو کې ټیلران دقي عوام خلک یې سپار ګرځولي. طالب وروره کې جنگ پر کې دی عوام خلک مخته ودرې د ټیلران درولي لارې بند کړي.
د کابل کندهار لوی لار له زابل غزنی او میدان وردګ ولایت څخه تیریږي، خو خلک وایي ډیر نامنی په هغه برخو کې ده چې د میدان وردګ او غزنی ولایت پورې اړه لري. خدای واځي د کابل کندهار لوی لار نه د چله نامنی خلک سر ټکوي، بلکې د کابل خوست د لوی لاري له نامنی هم ورته شکایتونه موجود دي.
خوست ولا خوست خوست
په کابل ښار کې د خوست او نورو جنوب ختیځ ولایتونو د موټرو تمځای د دې لوی لارې یو موټر چلوونکی محمد شفیع چې خوست ته پروان مزل کړي ازادي راډیو ته داسې ویل.
لار امنیت هیڅ لري نه، د مخام نه د امنیت نشته. که غال را وته شکوي دي، که نور څوک را وته شکوي دي، که کورو ولا را وته شکوي دي، د سپرلی سره ډېر په دلاره کې ډېر جنجولی نه کیږي. واخنه واخ کې بس سپرلی د نه کته کوي کا طالب ایت کا د غسلوي کا ستره مده د چمنیت راشي په دلاره کې امنیت چې شپور زمون بس تاګ را تاخ خو
د کابل مزار شریف د موټرو تمځای ته مهم سر ورشکارا کړی. د دګلاري موټر چلوونکی وای دولت د ګلاري د امنیت په خوندیتوب کې فاتره غلي دي. موټر چلوونکی میرزا محمد.
هر ورځ راوځي چکمان، هر ورځ چکمان استاد طالبان، هر ورځ چکمان استاد والا، هر ورځ خطر نه دي. زنه مصالح مونږ حرکت کوو، مصالح یو ځای ته چور رسیدو، جنگ سي عمل ته توقف کو. ما خپل پسترګو لیدل حال چې ورځ په بغلان کې جنگ سي، جنگ ما بند کې بند پاتې سولو، یو موټر کې دوه مسافر هم لګیدل او شید موټر هم ماته سولې.
د افغانستان په اکثره لوی لارو کې نامنه یې نه یوازې دا چې موټر چلوونکي او مسافر زیانمن کړي، بلکې د سوداګرۍ چارې هم اغیزمنې کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولینو په واروار په لوی لارو کې د نامنه او د غیر قانوني اخاذیو له اخیستلو شکایتونه کړي دي، خو دوی وایي په دې برخو کې دا ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. په دې منځ کې یوازې د کابل جلال آباد لاره ده چې د امنیت په اړه ډېر شکایتونه نشته. د افغانستان د کورنی چارو وزارت مسولین هم په لوی لارو کې نامنیمنی، خو وایي دوی په دې برخه کې اقدامات کړي دي. د کورنی چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
یعنی د لوی لارو د امنیت ټینګښت شوی دی، د درېو ارګانونو د کارونو په صبر او لومړیتوبونو کې دی. یعنی هم دوامداره توګه باندې دغه لارې موږ د خپل جدي نظارت لاندې نیولې دي. تر اوسه پورې 1015 ترګر زموږ د هوایي عملیات او د زمینی عملیاتو په ترڅ کې تیرو درېو میاشتو کې وژل شوي دي. همدارنګه غیر مسوله وسلوال تر نولسو پورې غیر مسوله وسلوال چې خلک یې نوټل، هغوی موږ نیولي دي.
د ملي دفاع وزارت مسولین هم وایي چې دوی د لوی لارو د امنیت د ټینګښت په هدف خپلو پوځي پلانونو ته تغییر ورکړي، چې ښه پایله یې هم ورکړې ده. خو موټر چلوونکي او مسافر وایي چې دا اقدامات به هله اغیزمن او ګټور وګڼي چې د ټوپک ډزې پر یادو لارو وانه وري او سفر یې بې تشویش او په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نتایج شوی راپورونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. په نور تفصیل نور یاس نوري وړاندې کوي.
د امریکایي رسنیو د راپورونو لمخې ګمان کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر بغدادي د سوریه په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د نیویارک ټایمز، سی این این او نیوزویک په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو د بغدادي د وژل کېدو په اړه ویلي چې ګمان کیږي هغه به د سوریه په ادلب ولایت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی وي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ نن په سیمه ییز وخت د سهار په 9 بجو چې په افغانستان کې د مازدیګر 5:30 بجې کېږي یوه مهمه وینا وکړي. سپینې ماڼۍ په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ترامپ په یوه ټویټ کې لیکلي چې یوه ډیره لویه پیښه شوې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې دفتر په بریتانیا کې دی ویلي چې امریکایي هلیکپټرو د ادلب په هغه سیمه کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلو ډلو پکې حضور درلود ځواکونه انکوس کړي دي. د ریډلې ویلی چې په عملیاتو کې د داعش دی وه جګپوري مشر په ګډون نه تنه وژل شوی، خو دا سمدستي نه دروخانه چې آیا بغدادي د عملیاتو په محل په دې سیمه کې وکنه. یو جګپوري امریکایي چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي چې ګمان کیږي چې دغه عملیاتو هدف بغدادي وو. نیویارک ټایمز ته د ترامپ د ادارې یو چارواکي ویلي چې ولسمشر اجازه ورکړې وه چې دغه ماموریت دې ترسره شي. امریکایي نیوزویک مجلې بیا د امریکا د یو پوځي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی خبر ورکړی چې ویلي دي بغدادي په دغو عملیاتو کې وژل شوی دی. د بغدادي د وژل کېدو راپورونه مخکې هم ورکړل شوی وو چې هغه درست نه وو. د 2013 کال په فبروري میاشت کې یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي وو چې بغدادي د 2018 کال په می میاشت کې په یوه هوایي حمله کې ټپي شوی او 15 میاشتې د دې ډلې د مشرتابو له چارو لاسه اخیستی وو تر څو چې بیرته روغ شو. امریکایي او عراقي چارواکو ویلي چې د دوی په باور بغدادي د عراق پولې ته نږدې د سوریې په کوم ځای کې اوسېده. بغدادي چې اصلي ټاټوبه عراق دی، د امریکا متحدو ایالاتونو یې د نیولو لپاره 25 میلیون ډالر جایزه ټاکلې ده. وروسته له هغې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2018 میلادي کال موصول او رقه چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې دوه قوي مرکزونه له لاسه ورکړل، د بغدادي له لورې اعلان شوی اسلامي خلافت هم ورسره ونړېد او نوموړی دې ته اړ شو چې د عراق او سوریې په دښتو کې ځان پټ کړي. د امریکا په هوایي بریدونو کې د بغدادي ډیر مهم قماندانان وژل شوی او مخکې دی چې په اپریل میاشت کې بغدادي ته منسوب یو ویډیوي پیغام خپور شي. د هغه د وژل کېدو په اړه هم زیدونه قیز راپورونه ورکړل شوی وو. ورسته زل بغدادی ته منسوب یو دیش دقیقې غږیز پیغام د سپتمبر په 14 د اسلامي دولت ډلې پورې تړلې الفرقان وې پانه کې خبر شوې او چې په هغه کې نوموړی وای په ورځنیو عملیاتو کې برخه لري او خپل پلویانو غواړي چې په عراق او سوریه کې زندان شوي خزي آزاد کړي. بغدادی د غراز ویلی چې متحدو ایالاتونو او نیابتي ځواکونو په عراق او افغانستان کې ماته خوړلې او د متحدو ایالاتونو په خوس مالی او نیجر تک شوه ده.
وخت 4:13 شوې. احمد تکل د دې صد د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړني نتایج به د لړم د میاشتې په 23 نیټه اعلان شي. د کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر افغان سیاستوالو سره په جلا جلا غونډو کې کتلي دي. د شمال امنیتي چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې د طالبانو د حملو په ځواب کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 350 وسلوال طالبان چې د هغو درې سرګروپان هم په کې شامل دي وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. شاهین قلوردو په یو بل خبر پنه کې وایي چې د جوزجان ولایت د قرقین ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي وسلوال او بخې د نومول شوي ولسوال او د هغه دیارلس نور وسلوال هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. د ترکیه دفاع وزارت وایي انقره او واشنگتن د هغه برید په برخه کې همغږي درلوده چې ګمان کیږي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي به پکې وژل شوی وي. امریکایي رسنیو نن سهار راپور ورکړ چې ګمان کیږي د اسلامي دولت ډلې فراری مشر به د ادلب ولایت په اړوندو سیمو کې د امریکا د هوایي ځواک په حمله کې وژل شوی وي. سپینه ماڼۍ وایي په پام کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن یوه ډیره مهمه وینا وکړي او په غالب ګمان د همدې مسلې په اړه به نور رڼا واچوي. او د عراق د بشري حقونو نیمه دولتي کمیسیون وایي په تیرو 2 ورځو کې په پلازمینه بغداد او جنوبي ښارونو کې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله نن د ویسټ انډیز سره د یو ورځنیو شلوریزو سیریزونو د لوبېدو په هدف هندوستان ته لاړه. د کرکټ بورډ وایي فرید اوتګنن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شو د یو ورځنیو لوبو لومړۍ لوبه د راتلونکي نومبر میاشت په 6، دویمه لوبه په 9 او دریمه وروستۍ لوبه په 11 نیټه وشي. د شلوریزو لوبو لومړۍ لوبه بیا د نومبر په 14، دوهمه په 16 او دریمه لوبه په 18 نیټه کیږي. دغه شان د دواړو لوبډلو ترمنځ به یوازنی ټیسټ لوبه د همدې میاشت په 20 او د ډسمبر میاشت تر لومړۍ نیټې پورې دوام ومومي. د افغانستان کرکټ بورډ دواړو فارمټونو لپاره خپل لوبډله تیرونه اعلان کړه. د یو ورځنیو لوبو لپاره په لوبډله کې راشد خان کپتان، اصغر افغان، حضرت الله زازی، رحمت شاه، جاوید احمدی، افسر زازی، ګلبدین نایب، محمد نبی، نجیب الله زدران، کریم جنت، شرف الدین اشرف، ابراهیم زدران، یمین احمدزی، نوین الحق، اکرام علی خیل او مجیب الرحمن شامل دي. خو په نړیوالو شلوریزو لوبو کې راشد خان کپتان، اصغر افغان، حضرت الله زازی، ابراهیم زدران، جاوید احمدی، رحمت الله ګربز، ګلبدین نایب، محمد نبی، نجیب الله زدران، کریم جنت، شرف الدین اشرف، فرید احمد، یمین احمدزی، نوین الحق، سید احمد شیرزاد او مجیب الرحمن لوبیږي. په کابل کې د سکوهانی ملي لوبډلې ته د غوراوی لپاره د 450 کلبونو ترمنځ انتخابي سیالي پیل شوې. په دې انتخابي سیالي کې 140 ځلمکیو لوبغاړو ګډون کړی. د افغانستان د بدني روزنې مطبوعاتي مسول عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل دغه انتخابي سیالي تر 3 ورځو پورې دوام کوي چې په پای کې به شل سکوهونکي د افغانستان د سکوهانی ملي لوبډلې ته لار پیدا کړی. او د پاکستان کرکټ خزینه لوبډلې بنگلاديش خزینه لوبډلې ته په لومړی شلوریزه لوبه کې ماته ورکړه. د بنگلاديش او پاکستان خزینه لوبډلو ترمنځ 3 شلوریزو لوبو لړۍ چې په لاهور کې د اکتوبر 6 نیټې څخه پیل شوې وي، د سیریز لومړی هغه پاکستانی لوبډلې په 4 منډو وګټله. په یاد لوبه کې د پاکستان خزینه لوبډلې د پچ په ګټلو لومړی توپهنه وکړه او د خپل لوبغاړو په سزیدو سره یې مقابل لوبډلې ته 120 منډو هدف وټاکه. د بنگلاديش لوبډلې لور جهان را اسلم ښه توپ اچونه وکړه او 4 لوبغاړي وسوځول. خو په ځواب کې بنگلاديش لوبډلې د خپل لوبغاړو په سوځیدو سره 112 منډې وکړې او لوبه یې په 14 منډو پاکستان ته بایلله. د یادولو ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ به بله لوبه د همدې میاشت په 28 نیټه ترسره کیږي.
او دا هم باید وایو چې استرالیا بیا سریلانکا ته په کرکټ کې په 134 منډو ماتې ورکړې ده. استرالیا 233 منډې په 2 وکټو وکړې خو سریلانکای لوبډلې په 9 وکټو په 6 رنو کې 99 منډې بیا جوړې کړې او لوبې بایلو ده. اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. تاسو د پروګرامونو ورې او ماته تر بیا اجازه ترکړئ. د الله په امان.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف بلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د محمد انور په نامه د کندهار د هوایی لیوانه یو منسوب ازادي رادیو ته ویلي چې تنخواګانې هر وخت 2-3 میاشتې ځنډیږي. د هوایي دغه موضوع له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف بلټه کې
خورور نوم دسه ده
مدان ور د لیوای وای څخه کندهار
ستونزه دسه ده
موږ ستونزه داغه امسه محترم چې زموږ ماشات په وخت ودا ولا بس یو نیم میاشت بیا میاشت لا ته زندیزي تقریبا درو میاشت لا ځان وی سمبولیا د میاشت ماشه زمر سره پر پند لسم ودا کړو وزاده پر 22م 23م باندې د کوس د میاشتې رئیس زموږ ماشونه دغه دغه لیدلې چې ګای 2 میاشتې ګای 3 میاشتې ګای پر یو نیمه میاشتې ګای په دغه باندې دغلې
په دې لیوا کې ټول سرتیرو او افسرانو ماشونه د خسته او یوازې ستازندېږي
ټول د کس ستونزه کوم د یو څه نه لري امیر صاحب یو څه نه لري یو څه پیسې لري یو څه کې لري پیسې هغه په غم کې نه دی هغه وایزا خو زیل لرم نو د خو په بل چا کار نه لرم مګم دا چې ما ورو یو سستا خو نو دا ما ورو ستا چې دغه شکایت کوي
خدا تنخوا چې په وخت نه در رسیږي څومره مشکل سره مخ کړی
ولله ستونزه مانه خدا غته چې د کور خاوند ته مشکل کړیا په وخت واده نه سره سوالې دلته کور والا وای وای ته ما ته په وخت واده کړیا نه سره سوالې او ضرورت ما د کور بارکه ان وزوز ما کډار ورس پښای نو دا خو هم ته خون ولا کراتی اولاد می نه جوړی دی دغه وز ولا کده اغه می دغه دوه درې ورس کیږي چې دغه مش می خستی اغه ما پور وړ ته ورکی نو زه دلته وس د نور د کور خرڅ د سپه وکم
د ستونزه مو د قتی لا امیر یا نور مقامات سره شریکه کړي
امیر صاحب امیرم پویږي نه ټوله پویږي ټوله د ټوله سرکلاس یی دغه مش دا دې پر څه وخت اولس او خو نو دوی دا چې دا فکر نه وي نو بار نو کوم په خپل پیسې لري د بل په څه کې نه دي د بل په څه کې نه دي صاحب
کور دې کرای دې
څلور زره غوڼه کرای زده مې اچي ورکوم نه کسان يم په کور کې نو کوم تر څار پر و بجا ته بجا رسمت خو ته معلوم دی چې پر و بجا ته بجا رسمت ته ولاړ تر څلور بجا له ته په وځ پکې مرانو بعد څلور بجا ته څه کم اولا ته کم خواري کوي چې څه کوي امیر صاحب
په ماشونو کې د زند د ستونزه لسه وخت رئیس روانه ده
په میاشت کې نو نظر اتل زره بس دغه چې راکی و دغه پر دای سوي تاریخ سوې دي پر دای سوي تاریخ هم هغه دی او د مټ پندل سورج یا ما غو خړل لاله سورج کې راځي د سوي تاریخ تر مټ د میاشت تر یا کڅو راځي ول سورج راځي تور راځي دغه مرز دغه وکوکه ماغه دی و پړی چې ولا دا خدا د امریکا حکومت دی و دغه حکومت دی ولا دا دغه نه کور ودان چې موږ سره کومه ولی خو زه د پټما زه ولا زره نه سم ته ما غیر زیرې مګم دغه دی ته ځما کو کولی پرانه را
د دې د علت پښتنه تاسو نه د کړی چې ولی زندګی
خو اصلي موږ مالی د کار نه دی امیر صاحب موږ مالی د کار نه دی که موږ مالی سم چې د ټول ماشونه سم دی وسمه پرون ورمرز د پولیسو څخه پوښتنه وکړه پولیس وايي ورمرز ما د پرلاس حواله کیږي د دبل میاشتې پرلاس وسه حواله کیږي نو زما د خو مالی د کار نه دی چې وسمه کومندان ولاړ شي پر مالی باندې فشار راوړي هیڅ مشکل نه
خسته ستونزه به د دفاع د وزارت له چارواکو سره شریک کړو
پر به موږ ته تقابلات مو یو ګل ډوډی نو د مشکل نه لرم نو وسمه څنګه
خا دا کار خو به وکړو، خو بله پوښتنه دا ده چې څو کاله کېږي چې په ملي اردو کې کار کوي؟
د انصاف په لټه کې.
دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له ویاند ښاغلي روحلا احمدزی سره شریکه کړه. احمدزی صاحب، د کندهار ولایت د هوایی لیوانه د محمد انور په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تنخواګانې په وخت نه ورسیږي او له دې امله له ستونزو سره مخ دي. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د وزارت دفاع د اصلاحات په برخه کې ځینې برنامې لري او دا برنامې باید عملي شي او د عملي کېدو په حال کې دي. موږ د مالي چار په برخه کې هم یو برنامه تر لاس لاندې نیولې، نه یوازې د مالي چار په برخه بلکې څو نورې برخې هم در انغاړي چې د اپس برنامه په نامه باندې ده. په دې برنامه کې د ټول وزارت دفاع د منصوبینو شاملېدل دا یو څه وخت ضرورت درلود. په تیرو څو میاشتو کې دوی دغسې د معاشاتو د پرداخت برخه کې یو څه ستونزې او مشکلات درلودل، بل اوس فعلا هغه مشکل حل شوی دی او د دغه ورور مشکل هم موږ ورته رسیدګي کوو او د دوی به هم د معاشاتو پرداخت مسئله کاملا حل شي. لکه څرنګه چې د ټول منصوبینو او د معاشاتو د پرداخت مشکل حل شوی دی، د دوی به هم حل شي. که چیرې جزئي ستونزه چیه هغه به زر موږ ورته رسیدګي کوو انشاءالله، هغه حلیږي او مربوطه برخه سره به موږ تماس ونیسو د دوی ستونزې ته په رسیدو یو شي.
دغه پروګرام چې تاسو یادونه وکړه څومره مخته تللی؟
هغه برنامه دوام لري او ډېر منصوبین د وزارت دفاع برنامه کې شامل شوي دي. ځینې موږ منصوبین پاتې دي چې هغه هم د اوس د جریان په حالت کې دی، هغه هم دغه برنامه ته شامل دي. موږ دې ته رسیدګي کوو دقیقا، د دغه ورور ستونزې ته موږ رسیدګي کوو او هغه مربوطه څانګې سره موږ مطرح کوو انشاءالله. هر ستونزه یې د معاشات د پرداخت برخه کې به هغه ډېر ژر ورته حل شي او معاشونه به یې په وخت زمان ورته حواله کیږي.
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کندهار ولایت د هوایی لیوانه د محمد انور په نامه د لیوا یو منصوب ازادي راډیو ته ویلي و چې تنخواګانې په وخت نه ورکول کیږي او دغه مسالې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. او د دفاع د وزارت ویان روحلا احمدزی ډاډ ورکړ چې د دغه ستونزې د هواري لپاره یو پروګرام ترتیب شوی چې د پلی کېدو په حال کې د پرمختګ پکې هم راغلی او په ډېره لږه موده کې به د ملي اردو د ټولو منصوبینو د تنخواګانو ستونزه حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، لا ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، زما فری بازار سلامونه او نیکه هیله ومني. په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلي دي. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لمړی باغ پیغامونه راوخلم چې زموږ یو شمېر اوریدونکو راستولې دي او دوی وایي چې په خپل سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغوی له خپل کورونو څخه ورک دي، له دوستانو څخه ورک دي او نه پوهیږي ادرسونه یې چیرې دي. اول دغو کسانو ته ور ورکوو چې کدای شي د دغه ټلیفون شمیرو لاري د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا شي، او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو دوستانو مشترک استول دي او په خپل ورک پسې ګرځي. نشانه یې وایست مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړم، غواړم دا یادونه وکم چې موږ ستاسو پیغامونه په امانت سره خبرو او یو هیله ده چې کله تاسو موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیره حتما وایست، ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلومي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي. او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانې وایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري، څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزه ونه لري او که یو چیرې لیدلی یې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خبرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو دا پیغامونه راته پرېښي دي.
السلام علیکم، زینا فرید ملک د کابل ولایت درځم خدمت نه دلته یو ماشوم ده، نبی الله په نام باندې د پلان نوم د مولانا ده،
بله سلام علیکم سلامونه نیکی خیلی دی آزادی رادیو کارکونکو اوریدم تا وارث سره خیلی باندې د شاز نه هلته یو کس ده د میانو په نامه باندې تقریبا څنګ دا پنځه کالو د پلار نوم یې احمدشاه وایي دفیږم د ننګرهار ده په فلکم ځای ده دی خو وایي چې زه د سرخود یمه د ننګرهار که د هر چا ورور وي هر څه کېږي نو د شمارې ترې زنګ وکړي صفر سوه دېرش یاویس صفر صفر او بله شماره ده صفر اووه اویا پنځه سوه اته څلوېښت اویا ډېر وخت نه نیسم د خدای په امان.
السلام علیکم زه اختر محمد خادم یم د علمه ولایت د واشي ولسوالۍ نه زه ازادي راډیو کې دا پیغام پرېږدم چې په وسې ورور وویله دا اوس نامه زموږ کور ته تقریبا دا لس پنځلس کاله کېږي چې مې په واشي ولسوالۍ کې اوسېږي دلته راغلی دی نو نه ده معلومه چې ډېره کمه ځای دی نو اوس یو ورور وویله چې دا زموږ ځای دی دا نمبر یې په کار نو دا نمبر دی صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه زر یو زر بیا وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور اووه اته په دې ځای کې وښیم زر یو زر بیا تکراروم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه وسلام. السلام علیکم زه اختر محمد خادم یم د علمه ولایت د واشې ولسوالۍ څخه ما یو مسلمان پیدا کړی دی مسلمان ورور چې په دغه دا مسلمان ورور چې یو نفر مسنګ راغلی مسلمان ورور چې په دغه شمېره کې ما ته زنګ ووهي د داود په نامه دی تقریبا دا لس کاله کېږي چې داود په نامه دی تقریبا څوب ته نږدې دی چې دلته زما سره اوسېږي دا هر مسلمان ورور چې په دغه شمېره کې ما ته اړیکه ونیسي ما سره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر اووه یو څلور اته سوه نولس یار یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 02 02 21 12 1 15.
اوس پر اسو دوهمي برخه ته چې پاکستان سره پیغامونه خبرو چې تاسو په خپل اورو کې سيګرځي په ګټه به سره وورو.
السلام علیکم ما یو زوای ورک دا تقریبا اول اسکول عمر دا ګنګ دا په خپل په ویدو کوم دا ګنګ دا سره خپل دا دا ستوري جونی دی سني غون جونی دی سره خپل دا چیرته توسی مخواهش کنم که توسی چه تا ملومات ها شد دیلان خاطر سر همه تا ملومات را کرده سیپ موز آقا دلمبر سیپ را او سوا شپیگم یا دریت یا شپیگت یا او نگی دای ملومبر دو سلام.
السلام علیکم زه مینه د ولایت د غیثار ولسوالۍ اول د ازادي ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام یو ورک لرو په نامه د داوود د دولس کال کې چې ورک دی او د ولا چې خړه غوته ان کاته لرو شانې ده هر سړی کې په دغه معلومات لري د داوود نامه په دغه شماره د مستزنګ وي 0 0 4 1 0 3 2 5 5 داود جمعه زوی دی د عظیم او د افضل ورور دی د دولس کال کې چې ورک دی په هر چا ته کې پاتې په دا شماره تماس ولرو.
الو السلام علیکم ما خبر تا د شمشتین په نامه ده قدریه کال کې چورک ده کچا ته پاتره دي دا نمبر دې مو څخه چې په اوه واتیا سل شپږس
دریا السلام علیکم زه محمود لاله کومونه ولایت څخه د نړۍ ورسوالۍ څخه تاسو د پیغام فرستم ما تر محمود ظاهر دا ول ساتل سکاله کیږي چې نا درک شوی د خپل کور نه د دې ځخ وخت چلیږي چاته یا پته یې په دا نمبر دې ماته زنګ وځه چې څه نه راو سی پروه سلور سو پنځوس نویش سلور سو اتاتیا سی پروه سلور سو پنځوس نویش سلور سو اتاتیا دا زما نمبر
امنانی کی کرامات اوله سنام د هلمند ولایت مرکز لشکرګافه د چمتن پر لیکه خو د مامان ویلي د کندهار ولایت ارانداول صالح د خدمات د کلی و سیزن کې دي تقریبا د ځکه لکې د خپل کورونه درکې دي لکه د انساني مهرباني لمر کې کدی زما د غوري یاد د په هاړه کوم د زما د غوري د مستر د ټلیفون پر دغه خبر کې شماره د سماجونه شي د ټلیفون شماره ده معلومات راکے
دا بادغیس ولایت دا غادر سوال سوالیت دا گلچین دا خیریت دا احمد تر کوما زما یو هلک دی دا پنځه کال و پنځلس میاشتې کېږي چې بیا درک شوی دی که هر دو صورت یې درک لري په هر ځای کې چې یې د یاد احسان الله په نامه نوم یې اړولی دی یا د اسماعیل په نامه باندې په دغه لمبر ډېر زنګ ووهي صفر اووه صفر دوه شپږ اووه صفر نه دوه واره صفر د ازادي راډیو څخه ډېره مننه
السلام علیکم زه شیرخان د لوګر ولایت خسرغږی کوم ما یو وراره د نامه د عبد الله او د پلانې نه پیندخان ده دا یو لس نه ستیږي چې د جلال آباد او د سرخوت په لسالی کې نه درته شوی ده چاره ته ویل چې را یو له ازادي راځو نه پیغام پورته چې مونږ چا پیدا کړی د نو سره نمبر لندر نشته بل څه ورې دي نه کار څه غوا نه غا دا ورې نه ما ته دې په دغه شمیره باندې زنګ وې ډېر مې ربا ني صفر واویا پنځوس اته سو شل شپېته دغه مې ربا ني وکړي نګرار ولایت کې او د سرخوت ولسوالۍ کې نه دره کړم او اصلا د دې لوګر اوسېدونکي ولس اتلس کال عمر ده عبد الله نوم ده او دا ما پیغام باید نشي شاتو کې اوري او یا مړه یا دې زم په حق باندې هر څه معلومات لري به دې نمبر باندې ما ته زنګ وي ډېر مې رباني سلام علیکم
بریا سلام علیکم سلامونه او مینه درنه د آزادۍ راډیو ټول ورونه او کارکونکو ته وړاندې کوم زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرځم د ځلمن ولایت د لخرګان ښار نه زما یو دوست سره چې له ډېرې د شپو زمیاشتو وروسته نه درک شوی دی او نه د مرګ درک شته او نه د ژوند درک شته او ډېر ژلمن ده او ارزومن دی چې د ازادۍ راډیو زما په زړه زخمي اخلاقي پیغام نشر کړي او چې دا قدر معلومات یې راکړي چې دا اوس مل دی که ژوندی دی که هر دوست معلومات زما اخلاقی سره د پدغه ښاره خاړی ته یو نیسم سپر و سپر شپاز سپر نه و او پنځه دوه سلام شمیره او سپر و سلور نه پنځه دریا نه پنځه سپر شپاز دې سم شمیره سپر و سپر شپاز او سپر نه یو و پنځه هو دوا ډېر هلمن دې مته زما پیغام نشر کی
مری سلام علیکم زما نوم پروشاله دی پټیا ولا ولایت کی ګرځي چې کرم سره یو شیدون کیم زما یو ورو ده چې لا کله سره عمر دا سمولانه میږي په مخې دانیم دوی سره لګلګې کرا راغلی دا
السلام علیکم زه صفیق الله خبرې کوم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام وایم اورېدونکو ته د لغمان ولایت قرغې ولسوالۍ اوسېدونکی یم یو پنځه کسان پرانته کې زمونږ بندیان دي درې کاله بیخي هېڅ معلومات یې مونږ ته نه کېږي نه قضا کېږي که قضا هم کېږي مونږ سره ارتباط نه لري یو رفیلا نومېږي ولد شفیق الله بل جاوید نومېږي ولد عزیز مجاهد نومېږي ولد میرزا د دوی د پلرو نومونه دي یو پاینداخان نومېږي یو لباس نومېږي پنځه کسان دي د یو پنجابي له خوا نه په یو جنسي توري باندې هغه نیول شوي دي خو بیا هم درې کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې دوه قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي یا قید معلوم شي یا عمل ته روزګار ورکړي خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي مونږ خو واړه بچي دیارلس کلن دي دا څوارلس کلن دي دا پنځه واړه د یو کلي دي د لغمان ولایت د زیرانې د کلي د کرغې ولسوالۍ اوسېدونکي دي په یو جي کې هماغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي درې کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي هلته زورول کېږي یا نه مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي نه ټېلیفون تاریخ نه زه د تاسو له تاریخ نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته هواره کړي ډېره مننه تاسو نه السلام علیکم
بلی السلام علیکم زادی مالک پر هلون لای ته بولند سین سره 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 پاری کې کیما زماره کا کای وی دی چې نمې اسمت لا دی د پلار نمې ګل احمد دی سینګل وسکال عمر لري تقریبا سلور نه چې کې وشنه درک سوې دی ته هر مسلمان ورې په اړه معلومات لري په دغه شمیره دې مست زنګو یې څه پروا څه پروا څه پروا سلور څنګه شپړ څه پر شمیره یو ځل بیا تکراروم څه پروا څه پروا څه پروا
ازادي راډیو ته زما سلامونه ورسېږي تاسو سلامه چې زما یو زوی د اشف حمدالله په نامه دی د هلمند ولایت الفزاسه د مدرسې څخه د پښتو یا لس میاشت کېږي په هر مهینه مسلمان کې په زما دی په ډول پروه یا څلور ته بیا یو نه دوه ساتاته یو دوه توره شمیره ده صفر اووه بیا صفر دوه ګټه اووه بیا دوه نه پلار بیا پنځه څلور شپږ السلام علیکم
السلام علیکم پیغام داری ورک کا سړی ما زاغاوري د ازادي راډیو د لارې څخه موږ یو دوست قریب شناخته دی ورک دی تقریبا دا مې ستمه ده چې ورک دی د کور نه دا کدي ایران ته وشتي دی ایران بیا نه دی راغلی مې په ایران کې معلومات سره نه دلته معلومات سره شمس الله مې د پلان مې دا وځل دی شه او موږ سره دی په دغه شمیره اړیکونه سي چې موږ د بشریني د خپل شریني د لاسه کې موږ سره کې یا څو معلومات لري او موږ سره خپل ځاګا وري چې موږ سره دې په دغه شمیره اړیکونه سي ځکه چې کوړه څو نه سي واځي دا غدې وکړ پر دغه لار هغه باندې شته موږ سره دې څه پروا یو ول او نه سي درې پنځه اوس نه سي وو پنځه اوس او دا بل شمیره به څه پروا پنځه څه پر پنځه درې پنځه یو څلور او اته دوه دا بل شمیره دی سم دوه لږ دی سم شمیره دی موږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسې زما نوم چې دی نثار احمد احمدی دی د ایمن ولایت د نوی ولسوالۍ نه تاسو په تماس کې یم کور مو ودان
دوستانو بیا هم مننه کوم تاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خبرې دوه سره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږي او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا
تا یادوما.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دیرش 40 0999 شل 15 50. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio